دا ناتو مومن شي وای چی ناتو پوغد محل کی د افغانستان د جګړې دغړتا د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز کوي. پنقره کې د افغانستان سفیر وای وسمال سلوی خزر افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دی ردی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاوې بې بنسټه دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. ین سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې ناتو افغانستان ته زیات شمیر سرتیر نه استوي بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د ترهګرۍ پر ضد جګړه وکړي. د ناتو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې ناتو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په انکاره کې د افغانستان سفیر وایي اوسمهال څلوېښت زره افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دی ردي. امان الله جیهون تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د کډوالو شمیر له زیاتېدو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره امکانات هم کم شوي خو ښاغلي جیهون زیاته کړه چې د ترکیې حکومت د افغان کډوالو د قانوني کولو هڅه کوي.
بروزی 40,000 مهاجر دارم که تنت ندارم، غیر قانونی داخلی ترکیه هستم.
خاغلی جهون وایی شاوخوا 30,000 کډوال لرو چې اسناد نه لري، یعنی په غیر قانوني لارو ترکیه ته راغلي او ترکیه هڅه کوي چې د دوی مهاجرت قانوني کړي، یعنی هغه کسان چې په ویزه راسي دلته د پاتې کېدو لپاره یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. په ترکیه کې افغان سفیر همداراز هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د افغانستان سفارت د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ناخېړي کړي. ترکیه اروپا ته د کډوالو په غیر قانوني سفر مهمه لار ده او د رپورټونو له مخې زرګونه افغانانو په ورستیو څو کلونو کې د ایران، ترکیه او یونان له لارې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کړي. په دې ورستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوه چې د ترکیه په استانبول ښار کې د ځایي خلکو او یو شمېر کډوالو ترمنځ په شخړه کې د افغان کډوالو په شمول یو شمیر کډوال وهل شوی او ډبول شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد بسار ادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په څو ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات شوي.
په دې لړ کې مونږ وکولای شو چې د دشمنانو لیکو ته په هلمند کې او په شمال په ټولو هغه ځایونو کې چې ځینې تهدیدات رامنځته کېده مونږ وکولای شو چې د تهدیداتو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په داسې حال کې د خپلو بریاو په اړه خبرې کوي چې وسلوالو طالبانو هم نږدې دری اونۍ مخکې د منصوري په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پایل اعلان کړ. ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. د ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال مراد علي مراد د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جنرال مراد مخکې د لوی درسیز مرستیال و. د ارګ په خبر پاڼه کې همدار از راغلی چې د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس جنرال امین الله کریم د کورنیو چارو وزارت د اداري موین او عبدالخلیل بختیار د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د موین او د چارو ادارې د دفاع او امنیت رئیس جانان بارکزی د دې وزارت د لومړي موین په توګه ټاکل شوی. د ارګ بیان زیاتوي چې محمد فرید افزلی د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایمو پر ضد د مبارزې د عمومي رئیس په دنده ګمارل شوی. د جمهور ریاست د بیان له مخې د ولسمشر لامر سره سم د کورنیو چارو وزارت په څو نور مهمو پوستونو کې هم نوې مقرره شوي. ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې په یو وینا کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللې او ویلي و چې دا د منلو وړ نه ده. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریه حکومت ملاتړ کوي. د امریکا پوځ وایي د ملیشي د اردن سرحد ته نږدې د رژیم د هغه وسلوالو مخالفینو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي یو خطر دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د اتانف خارګوټي ته نږدې د بمباري لږ تر لږه یو ټانک او یو بلډوزر ویجاړ کړی او یو بل چارواکي ویلي بمباري وروسته له هغه وشوه چې امریکایي الوتکې د دې وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د هغو د ویرولو لپاره د خبرداري ډزې وکړي. د سوریې وسلوالو د هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي یو غړي ویلي چې په دې بمباری کې د سوریې او ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو وسلوال په تنف کې د هغه اړې خواته روان و چې د امریکایي او برتانوي کومنډو په ګډون د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو کار ترې اخیست. د ریپورټونو له مخې امریکایي الوتکو هغه مهال هوایي حملې پیل کړې چې وسلوالو مخالفینو د سوریې او د ایران د حکومتونو له پلوي ځواکونو سره هغه مهال نښتې وکړې چې د یاد شوې اړې 1.5 کیلومتره واټن ته د پرمختګ په حال کې و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده او زیاته کړې چې د ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه و. ټرمپ پرون د کولمبیا له ولسمشر خوان مانویل سانتو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا د کمپاین له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د تحقیقاتو د یوې ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې وکړ چې دا هر څه په دپسې جوړه شوې ډنډوره ده.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and there is no collusion between
خاغلی ټرمپ وایي د دې اقدام درناوی کوم خو دا ټولې هڅې ډنډوري دي. زما او زما د کمپاین د غړو له خوا له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه وي. زه فکر کوم دا مسله زموږ هیواد سره ویشي او زموږ هیواد هسې هم د دې او نورو مسلو پر سر ویشلې. ټرمپ همداراز دا په کلکه رد کړه چې ګوندې ده د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پر لرې کړی شوي رئیس جیمز کومی فشار راوړی و چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین په اړه تحقیقات پای ته ورسوي. او د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه یو ګړندی موټر ورخښول شوی دی چې په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو پیښه تایید کړه. ویل د نیویارک ښار په دې مرکزي سیمه کې چې ډیری سیلانان پکې ګرځي په پرونی پیښه کې یو تن مړ او درویش نور ټپیان شوي. د ریپورټونو له مخې وژل شوی یوه 13 کلنه میرمن ده. د نیویارک د پولیسو کمشنر جیمز اونیل ویل په دې پیښه کې مشکوک تورن 6 کلن ریچارد روجاس نومیږي. د رویټرز خبري اژانس او سی این این ټلویزیوني چینل په تصاویرو کې د پیښې ټپیان په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نیویارک د مرکزي برخې منهاټن په سرکونو پراته دي. امریکایي چارواکو پرون ویل د مقدماتي څېړنو نتایج ښیي چې دا پیښه تروریستي حمله نه ده او موټر چلوونکی هم د الکولو څښلو لپاره معینه شوی، خو د قانون د تنفیذ چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات لا هم روان دي. سمغاګله ازادي راډیو نوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پرونه کې واوري چې د ناټو مون شوي ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. په همدې موضوع به د افغانستان د ولسي جرګې له غړي نادر خان کټوازي سره مرکه ولرو. دا به هم واوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسي جرګې له لوري د سلب صلاحیت شو وزیرانو برخلیک د سترې محکمې پریکړې پورې اړه لري. افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون د حملې په مخنیوي کې ناغېړې شوې. دا موضوع هم څېړو. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداری ورکړې. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و ځینې نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مواسي. دا آزادې راډیو ده. د ناټو مونشي وایي چې ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. له دې مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې ناټو غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم او د طالبانو په مقایسه یې خورا زیات پیاوړي کړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو ترڅنګ د ناټو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزې مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون یوه اونۍ وروسته په بروکسل کې جوړیږي. ینس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناټو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي.
I really believe that in the long run the best thing we can do
ting bawar laram chi po ugd mahal ki muktagwara dada chi de loyo maharabawi amaliyat la para de NATO ziyat shmir sartiri won ligo balki de mubarize la para afghan zwakuna pyawri kru so pakhpal hewat ke sabat tingri aw de terrorism par zat jagra ukri da haga kar dai chi mugi us mahal pa afghanistan ki kaw
what we are now doing in afghanistan
ولس مشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3 او 5 زرو ترمنځ نړیوال پوځیان کافی دي دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلی شمیره ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په باسنو کې یادونه کیږي د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ډاټ سرګندولو ترڅنګ وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي او ناتو یې د پیاوړي کولو ژمنه کړې نو اوس باید پر خپل ژمنه عمل وکړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کټوازی زیاته کړه
تاسو ویني چې داعش دلته مړی جوړ کړی دی د ګاونډي وادونو تروریستي اثرګری دي هغه په افغانستان کې دی هغه هم څنګه افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې د نړیوال هم دغه مسؤلیت لري نه یوازې امریکا ټول نړیوال چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي
افغان ځواکونو په ورسته یو څو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو خپل خونړیو حمله ته زور ورکړی خورا زیات تلفات ورکړي خو په عین حال کې خپل دښمن ته هم سخت ځاني زیانونه اړولې دي د ناتو عمومي منشي د مسلکي وړتیا په لاره د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې ناتو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي
There is no question about the NATO going into any combat operation in Afghanistan. We will
دا امکان نشته چې ناتو به په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو د دوی توان او مسلکي وړتیا ثبت شوی دی او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستای چې دا هم د افغانانو او هم د ناتو لپاره ښه خبره ده موږ د روزنې مرستې سلام مشورو او همدارز مالی ملاتړ په وسیله له دوی سره مرستو ته دوام ورکوو د ناتو د عمومي منشي له وینا یو ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي ډنفورد زیاته کړه ناتو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د ټایم خبرونې سره په یوې مرکه کې ویلي چې ل درې زرو تر 5 زرو پورې اضافي سرتیری کافی دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي اشرف غنی دا خبره له ټایم مجلې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې په دې موضوع د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو
افغان ولسمشر ویلی هغه درې تر 5 زرو پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته پر لیږلو غور کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافی دي ولسمشر محمد اشرف غنی د می پر 18 نیټه له ټایم مجلې سره یو ځانګړې مرکه کړې چې د 5 می پر ورځ یعنې د می پر 18 نیټه خبره شوه په دې مرکه کې ښاغلی غنی د 5 زرو اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودلی چې د ده په خبره افغانستان د فرقو په سطحه پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري ولسمشر غنی زیاتوي چې د قول اردوګانو په سطحه افغانستان مشاورین لري خو د فرقو په سطحه د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري وړاندې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي افغان حکومت خپل 4 کلن پلان له ولسمشر ترامپ سره شریک کړی دی او په دې پلان کې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي ولسمشر غنی ټایم مجلې ته ویلي چې د دې پلان په جوړولو د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسره موافقه ده ښاغلی غنی وایي د خپلو متحدینو په اجرایي پریکړو کې مداخله نه کوي او نه هم غوښتنې مطرح کوي دی وایي هر څه باید د ګټو پر اساس او پر واقعیتونو ولاړ وي ولسمشر غنی وایي په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د امنیتي مسولیتونو انتقال یو ترسره سوی عمل دی او په دې اړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور یو ځل بیا په خوانی شمیر ته ورسیږي نه د نړیوالو د علاقې وړ خبره ده او نه هم په افغانستان کې د نن څوک ورته لیوالتیا لري د شغلی غنی په خبره هغه لار چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه په افغانستان کې پر مخ وړي د دوړخیزو امنیتی موافقو پر اساس ده. اوس مهال په افغانستان کې د ناتو ائتلاف شاوخوا 13,000 سرتیری دیرته چې په دې کې 8,300 امریکایي سرتیری دي. دوی افغان ځواکونو ته پوځي سلامشورې ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د ټایم مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له نړیوالو اضافي سرتیرو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګېدای سي وویل، بله امنیت راتلای سي. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده چې ورځ تر بلې لا بدتره سوې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د خاورې 80% د حکومت تر کنټرول لاندې ده. افغان ځواکونه پر طالب وسلوالو سربیره د داعش یا اسلامي دولت ډلې او نور وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت دي.
مخکې مو اوریدل چې د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای غواړي افغان ځواکونه پیاوړي کړي. ولسمشر غنی هم په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3,500 ترمنځ نړیوال پوځیان کافي دي او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې هم د اضافي سرتیرو د استولو په اړه همدا اټکلي شمیره یادې ده. احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي نادر خان کټوازي سره خبرې کړي. ښاغلی کټوازی د مرکې په پیل کې وایي چې د ناتو د مومنشي او ولسمشر اشرف غنی له سرګندولو ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي موافقه شوې ده.
د افغانستان د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي د سرګندونې چې د دومره ورتهوالی سره لري، دا څو وخت دا ویل کېده چې د امریکا راتلونکي ستراتیژي به د افغانستان په اړه باندې څه وي. زه فکر کوم چې راتلونکي ستراتیژي به دغه دوه مهم شخصیتونه دي چې دا خبره کوي. د امریکا راتلونکي ستراتیژي به همدا وي په افغانستان کې دغه فوجان چې د امریکا او ناتو دلته دي، دغه د دې لپاره بسنه کوي چې په افغانستان کې د امنیت پر وسلو کې کومک وکړي.
نو په همدې شمیر نړیوال ځواکونه چې فعلا په افغانستان کې شته، یا مثلا که یې داسې فرض کړو چې د نوې ستراتیژۍ له مخې له 3,000 تر 5,000 پورې نوي عسکر افغانستان ته واستول شي، دا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کافي دي؟
اول خدا ده چې د امریکا د ځواکونو زیاتوالی طبیعي خبره ده چې دلته د ترګرۍ په منځ وړلو کې خو مرسته کوي، مګر منفي لوري بیا دا ده چې هغه اساسیتونه چې د سیمې ځینې هېوادونه دي ورسره لري، ما او وسلوال مخالفینو ته بیا دغه بهانه په لاس باندې ورځي چې ګویا امریکایان د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدلو دلته اراده لري. د زیاتو پوځونو د رالېږلو په ځای باندې ښه خبره خو زما په نظر باندې دا ده چې دوی د موږ خپل ملي امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. د موږ پوځونو کته هم زیاتې قرباني ورکړي، مګر له دښمن سره یې مقابله ډېره د ستاینې وړ ده. خو یو شی چې موږ ډېره نیمګړتیا لرو، د موږ نوایي ځواک د موږ ډېر کمزوری ده. درنې وسلې تر اوسه پورې موږ په توپچې کې ډېر کمزوري چې د موږ وسلوال ځواکونه یې نه لري. دا یوازې د کلشنکوف جګړه نه ده چې په کلشنکوف باندې وشي. هوایي ځواکونه باید چې دلته تجهیز شي تر څو پورې موږ وکولای شو خپل باندې د خپلې خاورې دفاع وکړو.
ښاغلی کټوازی، د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه ځینې شکونه هم شته، د دغو شکونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دوی به په یوازې ځان په اوږد مهال کې وکولای شي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟
موږ ځواکونه چې تر اوسه پورې په کومه میړانه او په لوړ مورال باندې جنګېدلي دي، که جنګي الوتکې دلته د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته ورکړ شي او د هغو په روزنه کې ونډه واخلي، دغه څه کسان چې وي هغه روزونکي چې وي هغه د موږ نوي بلاسټر ټیکنالوژي سره برابرې شي، ډاډمن یم چې له ستونزو سره سره به د افغانستان امنیتي ځواکونه وکولای شي تر ډېره بریده پورې په مخالفینو باندې بری ومومي. البته یوازې دغه د افغانستان لنډه نه ده، د افغانستان خلک یا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې قرباني ورکوي دغه د نړیوال تروریزم په مقابل کې جنګېږي. دا اوس یوازې طالبان نه دي، تاسو وینئ چې دلته داعش دلته ماډي جوړې کړې دي، د ګاونډیو هېوادونو تروریستي یا ترهګرې ډلې چې دي هغه په افغانستان کې دي، هغه هم جنګېږي. افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې ده. نړیوال هم دغه مسؤلیت لري، نه یوازې امریکا، ټول نړیوال چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکړي تر څو پورې دا بلا بیا یو وخت دې سپوره پوری مخامخ راکېدای شي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی او چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا له ولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
دا افغان حکومت اجرایی ریاست وی دا ولسی جرګې له لوري د سلب صلاحیت شو وزیرانو سرنوشت د سترې محکمې پریکړې پورې اړه لري. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرست وزیرانو لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي شوي او د نورو د معرفي کېدو لړۍ هم روانه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
که څه هم شاوخوا و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې له لوري د بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وزیران بې واکه سول، اجرایی ریاست ټینګار کوي چې حکومت د سلبې صلاحیت شویو وزیرانو د سرنوشت په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دی. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بې واکه شویو وزیرانو په اړه حکومت ځینې ملاحظات لري او په دې اړه به ستره محکمه وروستۍ پریکړه کوي. تر اوسه هم حکومت د سترې محکمې پریکړې ته سترګې په لاره دی او ځینې وزیران معرفي سوي او دا لړۍ همداسې روانه ده او هیله ده چې دغه بهیر ژر بشپړ سي او په ځینو برخو کې حکومت جدي نیوکې لري. حکومت د پارلمان د تصمیم په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دی. که څه هم ښاغلي رحیمي په دې اړه چې ستره محکمه به څه وخت پریکړه کوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي سوي او د نورو د معرفي کېدو لړۍ همداسې روانه ده. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل تر هغې چې حکومت د سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نه کړي، ولسي جرګه به درې معرفي شوي وزیران په ایجنډا کې شامل نه کړي. تیره اونۍ جمهوري ریاست د دفاع، قانونو او پټرولیم او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړل. په ورته وخت کې د اطلاعاتو، فرهنګ، سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا و میاشتې وړاندې له 70% څخه د کمې بودیجې د مصرف له امله او وزیران سلبي صلاحیت کړل. ولسمشر محمد اشرف خنی دغه موضوع د تفصیل لپاره سترې محکمې ته ولېږله او وزیرانو ته حکم وکړ د پریکړې تر وخته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې سترې محکمې ویلي وو چې د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو په اړه څېړنې نه دي تکمیل سوي. له بل لوري د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قانون له مخې هر څومره چې ژر کېدای سي ستره محکمه باید په دې اړه خپله پریکړه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالبصیر حقیار ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ستره محکمه په دې اړه په پلټنو بوخته ده، دا د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول لو په معنا ده.
وخت مشخص ورشتای نشله،
هغه وای په دې اړه کوم ځانګړی وخت خصوی نه ده، ولی قضایي منطق دا دی چې باید کم وخت په بر کې ونیسي او ډیر ژر پریکړه وسی. دا چې یو وزارت د وزیر تر ادارې لاندې وي او سرنوشت یې مجهول پاتې کیږي، ستره محکمه دلچسپی نه لري چې دا کار ژر وکړي. د ښاغلي حقیار په وینا ده چې ستره محکمه یو مستقل ارګان ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده، نو د هیواد ملي ګټو ته په کتو د سلبې صلاحیت شوي وزیرانو سرنوشت ژر روښانه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس په هم رضوان مراد ته غوږ شو، یو شمېر لوېدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
ټایمز مجلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره مفصله مرکه خبره کړې ده چې پکې ولسمشر د بیلابیلو مسئلو په اړه د جنوبي آسیا لپاره د ټایمز د مسؤل پوښتنې ځواب کړې دي. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي له طالبانو سره د تماس کرښې پرانیستې دي او د نوموړي په خبره افغاني ټولنه له یو بل سره تړلې ده. خو ولسمشر غنی ویلي دې ته اړتیا ده چې د عادي خبرو او بحثونو ترمنځ باید توپیر وشي. د افغانستان ولسمشر ټایمز مجلې ته ویلي ځینې کسان شته چې په صادقانه ډول د سولې لپاره هڅه کوي او د خبرو اترو دروازه بند نه ده، خو د هغه په وینا کله چې په رسمي ډول خبرې پیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروسه کې مو بریالیتوب ترلاسه کړی دی. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې به پټې نه وي، بلکه د سولې د عالی شورا او هغه پلاوی لارې به کیږي چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری خار کې له طالبانو سره غونډه کړې وه. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت په 8 نیټه په مری کې د سولې خبرې شوې چې وروسته بیا د لړۍ د ملا عمر د مرګ له اعلانې وروسته پرته له کوم برخلیک پای ته ورسېده. ټایمز مجلې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په باب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه د افغان ولسمشر نظر پوښتلی دی. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي دې ته اړتیا ده چې روسیه په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمه ییزې اجماع برخه وي. محمد اشرف غنی له روسیې غوښتي چې افغانستان باید د شطرنج د نړیوالو لوبو برخه نه وي. افغان ولسمشر ویلي که روسیه طالبان او یا نورې ډلې تمویل او تجهیز کړي، مسکو به په دې کار سره خپلې ګټې له خطر سره مخ کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ټایمز مجلې سره په دې مرکه کې چې د رواني مې میاشت په 11مه شوې او د پنجشنبې پورې خپره شوه، د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی ویلي په 2002 کال کې د افغانستان په اړه سیمه ییز اجماع موجوده وه، خو اوس مهال یوې فعالې اجماع ته اړتیا ده. جمهور رئیس غنی ویلي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او له روسیې سره هم تماس ټینګ شوی او د هیله مند دی چې دا هڅې به نتیجه ورکړي. یو اس اے ټوډی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څرګندون نقل کړي دي. جنرال ډانفورد ویلي د امریکا د ولسمشر او د نورو هیوادونو د مشرانو د موافقې په صورت کې ناټو باید دې ته چمتو وي چې په افغانستان کې د روان ماموریت د تقویت لپاره اضافي سرتیری د هیواد ته واستوي. د امریکا د پوځ مشر ویلي له خپلو متحدانو یې غوښتي چې په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي. جوزف ډانفورد یو اس اے ټوډی ورځپاڼې ته ویلي که افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کیږي نو دا کار باید ژر وشي. یو اس اے ټوډی د مطلب په پای کې لیکلي ناټو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره بیړه لري، ځکه افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي او د واورو په ویلي کېدو سره طالبان خپل فعالیتونه زیاتوي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپږنوي اوریدل شي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون د حملې په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو بیا هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سباون کاکړ له کابل رپورټ راکړي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید این مسئله بررسی شود که مشکل کار در کجا بوده
بود. دوی دا مسئله باید وڅېړل شي. کاري ستونزه په کوم ځای کې و؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود، خو لوړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې تېر ورځ څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډلهیز برید وکړ. په دغه ډلهیز برید کې چې 3 ساعته یې دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو ترڅنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 11 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه.
دوستانو اوس هم د سیمې مسله راخلو. په ایران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداری ورکړی. په دې حال کې د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي، خو د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی بیا په یو بیان کې روحاني پر حکومت غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج ومني. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو
د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دی د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې ښایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په ځواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنې کړې دي.
او اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ناټو مومونشي وایي چې ناټو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي وسمال سلویخ زر افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دی ردی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې د ده ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. او د نیویارک په ټایم څلور لاره کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه یو ګړندی موټر خېژول شوی دی، یو تن په پیښه کې مړ او څو نور ټپیان دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي خبريږي. په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادۍ راډیو .com اوریدلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث.
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدئ چې زمری او عبید چې دوه کم عمره هلکان دي له یو بل سره شخړه کوي او عبید په تیګه د زمری سر ماتوي. دا چې وروسته به څه کیږي د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
ګوره زمری اسویا، بیا هم درته وایم، ریښتیا وایا، ام دی عبید په تیګه وشتلای؟ ولی سر ور ماتی بیا خپل مور په غیر کې پټیږي. تمره پوښتنې مه کوه، دروازه خلاصه که باندې راشه.
څوی کاکا پلار همدغه می سر را ته مات کړ.
دیکھ و راشه څنګه د زمري سر ورته مات کړی. ها
کاکا، اول هغه پتی گو وشتم، ما خو هر ورځ می وهی پلار د مکتب پلار می هم وهی.
جواب ما خو را چې پک دې د تلیب
او بھائی دا ولی جړی
د زمري پلان و.
څه تاج ماما دا تا
ډیر می خو کو چې و می وه مسافر ته دا زما د زوی سر وګوره دوه ځای ورته کړی.
زمری زویه همدې عبید وکړلې؟
هو کاکا په تیږه یې وویشتلم.
مسافره زه څه دروغجن درته ښکارم؟
ښه عبیده کور ته دننه ځه، زه لکتم
پلار لاړ شم.
هو ځه، زه به یې ورسره معلوم کړم چې د چا سر ماتول څنګه وي.
تاج ماما ده ډیر غټ غټ مه غږېږه، ته نه شرمېږي، لوی سړی په ماشومانو لاس پورته کوي، نو ماشومان څه ملامت دي؟
کینه کینه، شرم خو تاسو په کار دی چې داسې زوی دې روزلی.
او ماشاءالله ستا زوی خو عجب زوی دی.
که ما په زوی څه شوی وای بیا به تا لیدلی وای چې څه قیامت مې د باندې راوسته.
تاج ماما دا ډیر ته د مخرا ماشومان خو شخړه او جنجالونه کوي زو ته به در وګرځو
مسافره ما ته نصیحت مکه پوښ وی زما زوی له چا سره کارو غرض نه لري خو بیا استاد زوی له لاسه ګرځېدلای نشي اخر تر کله ها
ټوله ګنا ما باندې ما جوا فقط یې غیظ نه دی کړی
هلشه بیا دبا
مسافر مسافر
خدای داد تین سے چلے گو گوکی تے کو
خاصا مدد
سر اوپا بے خورا
ہوئی تاج ماما دا تاج ماما دا تکرہ سا اس دی روختون در اسو زر چاہی در پور دائی کچی روختون تے بوزو
چنگ بے بوزو اس رو دے بدمشا دانا موٹر ہم نے پیدا کی گی
خیر دے پشا بے اسو دا خو یواز ساپ کے چلی گی هغه دې لغوا گئی وینم راغلا تاج ماما ده خلق لا سکه خلق دې خلاص سکه
شو دې پات ماشه دا تاج ماما ده خلق ولې نه خلاص وی
تلری دا څه پیښ شوی ولې مسافر خدای دې غرق نکا دې له کانو اختیا ویل کوم ځای ماته
خان صاحب یواز هم نه دای مات یواز بس لغوا گئی وینه راضی نه پوهېږو خان صاحب خو حالیې ښه نه دی موټر ته په تمه یو مسافره
څه وایې
تو ګوره سلطان نه ښکاري
نه بابا درک هم نشته
خدایه د کلي ډاکټر هم نشته څه وکړو تاج ماما ده و تاج ماما ده سترګې دې خلاصې کړه راځی چې په شاوی بوزو راځی ګورو خو مې ورسو
تاسو صبر وکړئ ولې جانت دا پخې خو ډېرې یخې دي دې لاسونه وګوره
تاسو اوس تاسو خبرې مه جوړوئ دا خوږې اوبه یې لږ نور یې په خوله کې ورتوئ کوي
زړه دې بدمشه په خوږو اوبو یې لمبوئ د تاج محمد خوله کلو په کلي ده
خان صاحب لاسونه هم ساړه وپاړه دي هغه دې موټر یې راوسته
بیڑا اوکے را پورتا کے گل ماما دا دو موٹر سیٹ ورطا جوڑ کونی سا
سال موٹر آمد جوڑ کڑے راجی کے کئی
جمیلہ اس نا موٹر پا دارد خوری نا تیارا تاج ماما دے خدای او بخی
نا ارور می جوڑ دے
بالنگا ڈیری منڈی مرا وہا د تاج ماما دعا تلا وخت شتا
او زو د بدمشا او په خبره په پایڅه کې ونه خلی
ما ول رانه لال نشي
نه مالنګا تلو خو نه تا څنګه ځنډو کو
غنم می ژرند ته وړي وو د کار جامې می بدل کړې او داس می وکړ بس نو نا وخت شو
او زو د بدمشا اما هغه د ملنګي جامې د خېوي او دنیا ته را ده وګوره په یوه ګړۍ کې له تاج محمد غریب نه هر څه پاتې شوه
نه خدای دادا داسې مه وایه دنیا په امید خوړل شوې خو ښه عمل تر هر څه ښه وي
یاره ملګرو تاج محمد خو مې ډېر ارمان دی چا ته یې بد نه ورسولي
زړه دې بد مشه هماغه ورځ چې مړ کېده د سهار دکان ته ورغلی وم پیسې راسره کمې شوې ویلې چې زړه دې بد مشه خیر دی ته تښتې خو نه بله ورځ به یې راوړې
الله دې وبخي ټول کلیوال ورنه خوښو پوهېږئ د همدغه مسافر سره دومره ښه کړي وو چې حساب یې نشته ده سره به پیسې نه وي هر څه به یې ورنه په پور وړل
بس د دواړو ورځې یې ګرځولې ونو
خو زړه مې ځکه ډېر درد کوي چې مسافر هم بد سړی نه دی نه پوهېږم چې څنګه داسې تېروته
وایم زړه دې بدمشه، زړه مې راته وایي چې دا زمره یو باید د یوې په غویو پسې وتړه. ته ګوره، د ټول کلي خلک د دوی له لاسه په غم ناست دي.
خدای دادا، ښه وایو چې ماشومان یوه شیبه خفه وي او بله شیبه بیا لوبې کوي. د ماشومانو په سر جنجال ډیر بې ځایه کار دی.
زړه دې بدمشه، دا سعید ولې نه راځي؟ انکل محمد ماته وویل چې په وخت راشي.
هو، دا د لس دقیقې وروسته دعا شروع کیږي او سعید هم ناوخته کړ.
بس نور انتظار مه کوئ.
ولې زړه دې بدمشه؟
ځکه هغه دی راغی. تاج محمد دی الله وبخي، ډیر ښه سړی.
امین، خیر یو سي ملک صاحب.
ګل محمد ډیره بده پیښه وه. تاج محمد ته د خدای اوس هغه دنیا خرکی.
امین، خدای دې خیر درکړي دلاور خانم.
غریب تاج محمد بېګناه وواژه، شهید شو. نو
دلاوره، خلک ډیر دي، مونږ ته هم وار راکړه.
ښه ښه، رضا کرم خان دا لستا.
رضا خان صاحب وبخښي. رضا، رضا، تاج محمد ته د خدای جنتونه نصیب کړي. ګل محمد، الله دې صبر او حوصله درکړي.
امین
خان صاحب، ستاسو د کور ودان وي، یوازې مو نه یم پرېښی.
ګل محمد
بس
بس، ګل محمد الله ته صبر وکړه.
تاج محمد لالا خو یې رانه مړ کړ، وړه بچی پاتې شو.
خدای درته صبر درکړي، خدای دې هغه وبخښي.
ګورئ ورونو، په ژړا څه نه جوړېږي، دعا ورته وکړئ. الله تبارک تعالی دې متوفات جنت فردوس نصیب کی.
آمین آمین.
تاج محمد دیندار سړی و، چای بد نه ویلی.
هو مولوی صاحب رښتیا وایي، خدای دې وبخښي، رښتیا هم چې ډیر ښه سړی و.
الله تبارک تعالی دې داسې پیښه بیا نه راولي چې یو انسان به بل انسان په ناحق ووژني. ورونو، تاسې پوهیږئ چې د یو کس وژنه د ټولو نفسونو د وژنې سره برابره ده، او موږ ته په کار ده کوشش وکړو چې د تاج محمد د کورنۍ سره انصاف وشي.
او مولوی صاحب، زه مې د ورور بدل اخلم، قاتل به رانه ژوندی ونه ګرځي.
ښه وایي ګل محمد، موږ در سره ولاړ یو، غم مه کوه.
نه نه ورونو، د اسلام دین د ځینو قوانینو په شان قصاص یا بدله اخیستل د قاتل لپاره د جزا یوازینۍ لاره نه ده ګڼلې.
بس مولوی صاحب، ته خبر، زه به مسافر خامخا قصاصوم، نه پرېږدم.
ګل محمد، د قصاص پریکړه دومره په سادګۍ نه کیږي، او د قصاص نه بخنه بهتره ده. بیا الله تبارک تعالی د قصاص د حکم تر څنګ د خونبها د اخیستلو لاره هم آزاده پرېښې ده، چې په دې درې واړو کې د الله تبارک تعالی رضا نغښتې ده.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سعید څنګه؟ سعید؟ جمیله؟ ته زما د دښمن سره یو ځای راغلی.
ګل محمد، سعید دعا ته درته راغلی.
ګل محمد، ګوره وروره، خدای دې تاج محمد وبخښي.
زما ورور د خپل قاتل
هلته جنجالونه ځای نه دی. هسې ته وایم والکانوراغلی.
درنو اوریدونکو، له ډرامې پوه شو چې تاج محمد سهون ووژل شو، او کورنۍ غواړي چې له مسافره غچ واخلي. آیا غچ اخیستل دا شخړه هواروي؟ او آیا غچ اخیستل یوازینۍ لاره ده که نورې لارې هم شته؟ که وینو کومې دي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په سلامونو او نیکو هیلو مو یو بل خپرونې ته هرکلی کوم. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو بله برخه واورېده چې پکې تاج محمد په سهوی سره ووژل شو. نو نن همدا موضوع چې د قتل صورتونه وڅېړو،
او دا چې د داسې قتلونو په پای کې دا شخړه په کومو لارو حلولی شو خبرې کوو. د موضوع د ښه وضاحت لپاره مو د سترې محکمې د افتاء او احتساب عمومي رئیس قضاوت پال مولوی محمد صدیق مسلم میلمه کړی. مولوی صاحب محترم، ډیر په زحمت شوی، خیر اوسې چې زموږ بلنه مو منله، په خیر راغلی.
سلامت اوسئ، خوشحالي مو غواړم. خدای مو دا پروګرام د ټولنې د هوښیارتیا لپاره لا پراخ کړي.
مننه مهرباني. موږ د دوشنبې په ورځ د ډرامې په پای کې تاسو ته پوښتنه پرېښې وه چې د تاج محمد د قتل قضیه باید څنګه حل شي. په داسې حال کې چې د مقتول کورنۍ د بدل اخیستلو هڅه کوي. په همدې اړه ستاسو اورېدونکو غږیز پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، په دې برخه کې ستاسو نظر اورو.
السلام علیکم، غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نورخیل اوسیدونکی یم، نن مې نظر خان ده. د دې لپاره یو پیغام ثبتومه چې دغه ډرامې کې تاج محمد مسافر ووځو، دا یوازې یوازنۍ لارې دا نه ده چې هغه د هماغه قاتل نه غچ واخلي. همدا لارې ده باید چې مشران وویني او مشران کینوي او له هغو سره مسلات وکړي او مسافر قاتل له طرفه مرکه ورته راشي یا یو بله وجه وکړي. یوازنۍ لار خو دا نه ده چې دغه غچ واخلي.
السلام علیکم، ما دا پیغام دی، باید قصاص په قصاص باندې وشي. نو همدغه د شریعت مطابق لوی ښه کار دی. همدغه کارونه په افغانستان کې ډېر سخت زیاتی روان دی، چې و پلار او ورور یې مړ کړی وي، هم بل پسې جګ شي، هم دوه درې زیاتی ورسره وکړي، همدا شخړه تر اخره پورې هم زی الماسی هم کړوسي ته رسېږي. نو ستاسو د همکاري زه ډېره زیاته زیاته منم چې همدغه کار هم تا هغه رواج تاسو جوړ کړئ.
السلام علیکم، زه خو احمد زی کمانی خبره کوم. دا د تاج محمد پاک وزدا نظر ورمه چې دی وبخل شي او د کورنۍ ته تسلیت ورکوم، خو چې وبخل شي دا د ښه خبره وي. السلام، احمد زی د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه.
وعلیکم السلام علیکم، زه محمد اسلام میوان د کندهار نه خبرې کوم. دا کوم ډراما شروع راغی، دا سي په دغه باندې نه وادې کې په دغه کم بدلون باندې دا باید اصلاح اسلامي لارو ته راشي، چې کوم اسلام وایي، کوم ملا صاحبان وایي، کوم دغه وایي، باید هغه لارو ته راشي. او دا په دغه زور او په دغه سره نه وادې کې، نو ما وژنې سبا تا وژنې ابر وژنې، دا خو تر وخت تر اخره پر دغه کیسه ده. اصلاح چې اسلام وایي هغه چې اصلاح باید راشي. السلام علیکم.
مننه دوستانو، که غواړی په دې اړه هم داوس لملمت څخه پوښتنه ولرئ، نو بیا هم ستاسو اوریدونکو څو اړیکې ځوابولی شو په 0902255 او 0909235540 شمیرو زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. مولوی صاحب محترم، تاسو ډراما واورېده، د اوریدونکو نظرونه مو واورېدل، تاسو څه وایئ چې که په ساو سره څوک وژل کیږي، شرې د دې لانجې د حل لپاره کومې لارې ښودلې دي؟
الله دې دا ټولنه له مفاسدو وساتي، بیا خصوصا چې د انسان ساتنه نه تنها مسلمان ساتنه، انسان ساتنه په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري. د وخت د پروګرام سره سم دا ډېر شیرین بحث او لوی بحث دی، په دې کې خصوصا د وجلو لپاره یا د انساني ژوند لپاره د اقلیتونو دي. اسلام په خپل ټولنیز شکل کې ارزښتناک قوانین لري، خصوصا دا موضوع چې په صحوې سره وژل شوی دی. درست دی، یو له دغو دوستانو داسې وویل چې باید دا کس ووژل شي. نور دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړي، هر چا د خپل معلومات په اندازه. منتظر موږ تاسو مشترکه له هر حیثه د قوانینو مجموعه، مقدس قرآن دی، دغه په ارتباط تثبیت شوي احادیث دي، باید د دې تشریح لپاره مذهبي اصول دي. لکه څنګه چې قرآن فرمایلي چې تاسو ته په قصاص کې ژوند دی، دا یو برخله یو مرحله ده په ژوند کې دغه کسان لپاره چې بېله قصاصه مشکل نه حل کیږي. خو تر څنګه ورته په ډېر صراحت ویلي چې کال ته ویلي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای دا عقل خاوندان، تاسو ته په ژوند په قصاص کې، یعنی د قاتل په وژنه کې تاسو ته د راتلونکي خلکو لپاره ژوند ساتل دي، چې هغه مضر ټولنې لاړ بس مشکل به حل وي. متصل ورپسې مبارک آیت داسې ویلي چې فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان، که چا د یو ورور لپاره بیا بخښنه وکړه، بیا نو د بخښنې دردښتونو ساتلو لپاره هغه څه باندې چې موافقه وشوه د هغه ادا کولو په ډېر ښکلي شکل، په ډېر ټولنیز شکل، چې راتلونکی صلح وساتي. دا زموږ اساسات دي، سله د دې چې په اسلام کې د سپېڅلي دین د خود دستر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وینا په اساس د مطلق انسان، بیا خصوصا د مسلمان آبرو ساتنه، وینه ساتنه، مان ساتنه، دا فرضیاتونه دي. خو که داسې حالات راغلل، بیا قرآن مقدس، ستر پیغمبر ویناګانې، بیا په دې دواړو په تشریح او په تجزیه او تحلیل کې فقها و کرام حتی زمنګ په قضایي قانون کې دا مرحله مراعاته کړې ده چې د دې دواړو ترمنځ د اصلا د اسلام موضوع منځ راشي.
ولی سب قضاوت پر مهرباني خبر ته ادامه ورکو. یو اوریدونکو لرو ډیر زیات منتظر پات شو مهرباني.
کوم د هرات ولایت د ګلان ورسالۍ نشم
ډېر بخیر راغلی. څه پوښتنه؟
پوښتنه دا زموږ دغه نظر دی که دغه قتل مثلا په ناحقه د دغه بدل باید واخیستل شي او که نه په حقه سره شوی نو هغه جدا خبره ده.
ولی صاحب تاسو د اوریدونکي نظر واورېدو او خپل بحث ته ادامه ورکړئ مهرباني.
الله دې دی دوست په دینی ارزښتونو معلومات ډېر ورکړي. درست دی اسلام دغه موضوع په ټول قوت سره څېړلی که چیرې داسې حالات منځته راځي چې دغه قاتل په اوسنۍ اصطلاح حرفوي قتلونه کوي د ده اصلا خصیصه ګرځېدلې ده. یعنی دا په اوسنۍ روانشناختۍ کې یا سرپېژندنې کې د یو نوع سادیزم خاوند دی. د دې کسانو لپاره د قرآن د حدیث د مذهب په ټولو څېړنیزو نظامونو کې بیا دا مشخصه د افغانستان دا ټول قوانین چې د مذهب نه سرچینه نیولې ده په دوو کې د دې کسانو لپاره د قصاص مشکل په هر حیث نه تنها حل دی حتی دغه نه ورآخواته په تعذیري شکل اعدامونه دي. لکه څنګه چې یو کس نه اصلاح کېږي متکرر قتلونه دي دغو لپاره نو که چیرې قتل هم نه وي کړی او مشکل ورته پیدا وي د مشکلاتو حلولو لپاره باید دا کس لکه د یو ټولنې جرسومه مضره موجود یا په نامه د یو میکروب د ټولنې دا باید له منځه لاړ شي. هغه درست دی ولی په عام شکل داسې قتلونو کې چې هلته اشتباهګانې وي په کور کې څوک په چا په قار شي ټیلې وي ولویږي وفات کی د صحیح قتلونو لپاره خو په عام شکل په قوانینو کې هم د فقه په اساس هم د قرآن او د حدیث په اساس هم هلته فقط و فقط د اصلاح لاره ده او دغو دواړو ترمنځ مشکل حلول دی. دین د اسلام د صلح دین دی د سلامتۍ دین دی نوم نه معلومیږي چې باید سلام او صفا پکې اوسي صلح اوسي. هو د دوستانو چې دا تلوسه وي چې که چیرې ته دونه وژنې هغه نه وژل کیږي د دوی وژنو مقابل کې مشکل حل دی. که چیرې نظام د دې فیصله وکړه چې دغه کس په دې تعدیبي جزاګانو باندې نه جوړیږي په دې قیدونو نه کیږي نو زمونږ په دې ټولنیز تاریخي نظام کې چې کم از کم دا سل کاله چې موږ تاسو په دې ټولنه کې چې لږ نظر واچو ډیر کسان چې دغسې د جنایاتو خاوندان دي هغه اعدام شوي دي او الحمدلله دغه فتنې نه موږ په ټولنه کې ساتل شوي یاستو. ولې په دې شکل معمولا ضرورت دی دی چې مشکل په مصالحه باندې حل شي.
مهرباني یو بل اوریدونکی اخلو نظر یا پوښتنه شریکو. مهرباني مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره
وسته. رحمت الله وبرکاته. سلامونه او نیکی د تا او مولوی صاحب او ټول وطنوالو افغانانو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني ګران څوک د کوم ځای نه مړیکه نیولی؟
زه محمد ناصر شنواره د کاپیسا نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده ورځانه. دغه ډرامه چې ما واورېدله دغه کاپیسا کې یعنې زه خو ډېرو ولایتو کې نه یم ګرځېدلی دغه کاپیسا کې چې زه دا خپله نظر لیدلی حال مې لیدلی ده نو دا داسې څه چې دا قصاص واخیستل شي په دې باندې ښه ده ځکه چې اوس دلته په دې کاپیسا کې نفر مړه شوي دي یو نفر ظالمه ده دا نفر یې مړه کړي دي بیا په یو وس کې یا یو جیبه ځمکه یا پنځه لکه یا درې لکه افغانۍ یې پکې ورکړي دي نو که دغه قصاص وشي نو ځکه دغه مرګ به نو وځي زه یو تاته د خپل لیدلی حال د وایم چې ما په ایران کې زندګي کړې ده نو په ایران کې یو داسې قانون ده چې که چا چاقو راوایست باندې هغه شپږ میاشتې زندان ده او که چا یو څوک ووهه نو هغه درې میاشتې زندان ده نو حتی یعنې داسې برنامه ورکوي چې باید څوک په چا باندې چاقو نو که دغه قصاص د یو ظالمي نو نن یې چې برات واخیسته یا یې بخصیص کړه دا نو سبا بیا بل وځي
پیغام وایي درته خبرې کوي جواب درکوي. مهرباني
ورور د ښه معلوماتو خاوند خدای دې خوشحال لري. ولې په دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې د افغاني قوانینو مجموعه ټولیزه ټول زمونږ د اسلامي فقه نه سرچینه اخیستې ده. نه پوهیږم چې تاسو د ایران د قوانینو څومره به خبر یاست. دا موضوع لږ د خواخوا نه شي رانه چې د چا خبره په سیاسي ارزښتونو باندې ولې موږ په ټول ارزښتونو کې د ایران د ولس نه په قوانینو کې ډیر د انسانیت اړخ نیولی دی. مسلمان تو خو پرېږده چې مطلق انسان ته زمونږ په قوانینو کې ډیر ارزښتونه قایل شوي دي اما غدا چې په افغانستان کې د لګکیو د اقلیتونو موجودیت په عام شکل حل لې دا چې تاسو ویلې چې آل د چاقو یستلو لپاره کوم مشکل پیدا کیږي قانونی ارزښت لري دا زمونږ په فقه کې ویل شي او زمونږ د جزایی قوانینو په موادو کې دا ټول سیړل شوی دی حتی که ستاسو په ذهن پاتې وي کله چې دا قانون جوړېدل د کلاس کې د چرګ کور ته وړلو او طالب خو زړن نیولی و خدای دې کې زما په خبره ورور پوه شوی یي یوه د جغې کې ونیسي دا چرګ له پښو زړن نیولی و د ده لپاره جزا ټاکله شوې ده دا خو پرېږده چې دی چاقو باسي یا چاقو ګرځوي ولې ټولنه له مفاسدو ډکه شوه د ظالمانو له موجودیته د خارجي او داخلي برنامو په اساس دا څه چې تاسو وویلې هو په قوانینو کې د فقه په اساس قصاص تثبیت دی غیر له قصاصه په ډیر قوت سره د اعدام جزاګانې د ډیر ارزښتناکه مسایلو لپاره لکه د داخلي او خارجي امنیتونو په بهانو باندې چې خلک د خواخوا کېږي اعدام د داسې کسانو لپاره اورول کېدلی شي لکه تاسو به دغه لنډ په دې یو میاشت نیم میاشت مخکې به اورېدلي وي چې د اختطاف او د ظالمانه جنایاتو په اساس پنځه شپږ کسه تعزیري اعدام شول هغه ځانته موضوع ده ولې په دې عام شکل چې د سهوې لپاره وي نو د سهوې لپاره د صلح او صفا خبره ډېره ارزښتناکه ده او دیني ده
د تلیفون بل لائن کوم ډیر وخت یو بل اوریدونکو منتظر ته مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده او بخې چې انتظار ډیر پات شوی نوم کوم زنه مړی کني ولي
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت شاجیل ول په تماس کې د ازادي رادیو کول کار کوونکو محترم مانو ته خپل د نن ورځ سلام وړاندې
و علیکم سلام تو خیم صاحب د خبرونه وخت ډیر کم دی که نظر یا پوښتنه لري مهرباني
نظر کوم دا د باید الله پاک چې د احکام سره برابر قاتل او د مقتل ترمنځ د الله حکم بالکل په هر چا پوسټ د بندگانو او د محترم ملانو د خندا پوسټ چې د قصدي قتل او د سهلي د قتل په دیت کې فرق راځي او ناراضي او څه حکم لري او د دیت د مړي وسط افغانستان کې څو افغانستان دا کوم څه معلومات راکې چې د دې ټو افغاني د اکیزین
او مهرباني تو خې صاحب خیر اوسه تاسو پښتنه مونږ واخیسته مولوی صاحب درته ان شاء الله جواب درکې زمام بل پښتنه امدا و او خو تاسو مخکې شوي مهرباني
الله م خوشاله لره زمنګ د ملک په مقابل کې د نامناسب تبلیغات په اساس خبر داسې کیږي چې دلته سوق قصاص نه کوي تاسو معلومه ده چې د حد ثابتولو لپاره د اسلام د سپیڅلي دین په اصول او فروع کې خبره داده چې په اسانه کم مظلوم کم غیر مظلوم مظلوم واقع نشي زمونږ دینی شعار داده چې خدای نه کړه کم کس په سهوی سره خلاص شي خدای لدی چې په سهوی سره بندي شي په دې سهولتونو کې چې د دین ارزښت پکې پروت دی ستاسو خبره درسره منو کوم دی چې قصاص راغی د قصاص لپاره کوم مشکل نشته په صراحت باندې حکم د قصاص تطبیقېدلی شي او په افغانستان کې الحمدلله د کوم ځای پورې چې د قصاص اسناد تثبیت شي هم قصاص کېدی شي او د قصاص نه غیر دا نوې اصطلاح ده په نامه د امنیت داخلي او خارجي د دې قضایا او په ارتباط مونږ ډېر محکومون په اعدام لري ډېر اعدام شوي دي او دا هغه کسان دي چې دغه مفسد فی الارض منل کیږي او لکه چې بیا هم د ښه مثال لپاره د دېو نیم میاشتې مخکې قضایا ویدي چې شپږ کسه لاړل خپل جزا ته ورسېدل د نورو لپاره به عبرت شي او درې کسان ورجې پاتې شوي دي انشاءالله په دې ملک کې به د اسلام د سپیڅلي دین د اصولو سره سم د فروع سره سم هېڅ چا ته به اجازه ورنه کړ شي لکه چې په لیکلو کې شوي قوانین اساسي کې او د انسانونو او د مسلمانانو پر دختونو کې تثبیت دی چې دلته به اسلام حاکم وي ستاسو تلوسه د دل خوا زه په مطمئنه شکل در سره منم چې دلته خدای ناکړه غیر اسلامي کارونه شي هو چې کچیر څوک مونږ عامد قاتل پیدا کړي چې عمدي قتل کړي دغه لپاره قصاص دی او کچیر کورونه ورته عفو کړي الله فرمایي چې دا عفو ورته بهتره ده لکه د ستر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر چې مسله شو حضرت حمزه پیغمبر دومره په تنگ شو دومره زړی بوج پیدا کړ چې ویل دا کسان گیر تراشي زه به دسې دسې کوم د مسلې نظام و قرآن ورته په سراحت وویلې چې که چیرې تاسو بیا ورته جزا ورکوي دا ستاسو اختیار دی ویل که چیرې صبر وکوي نو دا تاسو لپاره ډېر بهتره دی په دې اساس زه هیله منم چې تاسو د مسلمانانو د
وخت ډیر کم دی. یو بل اوریدون کې په دې اړه چې د قاتل کورنۍ سره په کومه لار روغه جوړه وشي پیغام پریښی، هغه هم اورو، ځکه چې ډیر مهم موضوع ته اشاره کړي. ورسره تاسو نظر پرې اخلو. مهرباني.
محمد ولی کوچه ما لوګر ولایت نه. باید د دوی د سولې ترمنځ سي کار وشي، چې دوی ته جنکی ورکړل شي او چې دوی دښمنی په دوستی باندې بدل شي. که چېرته دوی پیسې ورکړي، هغه پیسې ساتي، بله ورځ بیا راجیږي، هغه وزن دي. او که جنکی دې ورکړي، دوی ترمنځ دوستي
ملی صاحب، د افغانستان په ډیرو سیمو کې یو مروج دود ته اشاره کړې وه. مهرباني، وخت د خپرونې کم دی، خو مهرباني.
زه د دوست په ټول درنښت احترام وایم. اسلام د سپیڅلي دین په اصول او فروع کې خبره داده چې هر هغه عرف چې د اسلام د اصول او فروع سره برابر وي، هغه کې مشکلات نه لرو، هغه درسره منو. ولی که چیرې په اصول او په فروع کې د اسلام سره مخالفت پیدا کړه، هغه د منلو وړ نه دی، بیا غیر اسلامي کار دی. درسته زمونږ په ملک کې د مشکل حلولو لپاره ظاهرا د ظاهري بڼه ده، لکه یو شی چې تلاکاری کې باطني اخواته چار سوي نامه دروغ جوړې، د قاتل ګناه په وړې بلې بے گناہ خزه باندې اړې جلې باندې اړې، دا ټول ته معلومه ده. په دې هر غصیم کې چې د قتل د حلولو لپاره چا انجونی ورکړي، دا یو خدا چې د قران مخالفت کړي. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیڅ څوک د بل چا ګناه نشي اخیستلی، څه خاص دا زمونږ خور لور چې ده.
دا کار د خبرونې وخت پای ته رسیدلی نشو کولای.